سلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی چې کندهار ته رسیدلی وای د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه په کندهار کې سلا مشورې پیل کړي. د هر څو وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په متحدو ایالتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری په افغانستان کې د کار د دوام ژمنه کړې او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران به نن د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. په متحدو ایالتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالر شتمنۍ بې برخې شي. د امریکا د ادارې او چارواکي پرون د زمري په شپږویشتمه وویل چې په متحدو ایالتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه. د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو له مخې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ د اپریل میاشتې تر پایه پورې 9.4 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د دې پیسو ډیره برخه د راپورونو له مخې د نیویارک د فدرال زیرمو په بانک او د امریکا په نورو مالي مؤسسو کې ساتل کیږي. د افغانستان بانک په شتمنیو کې ډالر، سره زر او نورې مالی زیرمې شاملې دي. طالبان د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي او د دې معنا دا ده چې که امریکا او متحدان یې د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت ونه پیژني نو د افغانستان بانک زیرمو ته به لاسرسی ونه لري. پر دې سربیر امریکا کولی شي چې افغانستان ته د پیسو د نړیوال صندوق په ګډون د نړیوالو مؤسسو مرستې بندې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر یوې استازې کاتارینا لومپ جرمني رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندویه دا اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بې پرېتوب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لوپ ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او ښایي تر دې هم زیاته شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یو ان ایچ سی آر په وینا ډیری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي په کابل کې ډیره دي چې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره وایي اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 200 کارکوونکي په دندو بوخت دي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس یې په رسمیت وپیژني. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو پرون سه شنبه په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر چودري فواد حسین ویلي چې هیواد به له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي. هغه د څرګندونې په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره باید یو سیمه ایز او نړیواله پریکړه وشي. موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی په رسمیت وپیژنو او په دې برخه کې له خپلو سیمه ایزو او نورو لرې دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یوه پریکړه کیږي.
پاکستان له محدودو هیوادونو دی چې د نویمې لسیزې په دوهمه نیمایي کې هم په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمني په رسمیت پیژندلې وه. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده په پراخه کچه د خلکو د تېښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نوې پلان شوې، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینو مشرانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو په 2015 او 2016 کلونو کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. وبخی اروپایی ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پورستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولی، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریې کډوالو ته به اجازه ورکړي څو د ګاونډي هیواد لیتوانیا د سرحد څخه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي. لوکاشنکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. بلخوا جرمنی یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د لیتوانیا له صدر اعظم سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلوماټ له خپلې خاورې وایست. د هیواد له دې مخکې یو بل روسی ډیپلوماټ پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپلې خاورې ایستلی و. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون وویل چې تېره اونۍ یې د روسیې سفیر احضار کړ او له دې هېواده د روس ډیپلومات د ایستلو پرېکړه یې ورته اعلان کړه. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې هېواد یې چمتو دی د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشیکو په غبرګون کې ویلي چې مسکو به ورته اقدامات وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. ورزو د خپرونې لومړی موضوع راخلو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی ملا خیرالله خیرخوا وایي افغانانو او نړیوالو ته د یو منلي نظام او ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د طالبانو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي تېره شپه کندهار ته ورسېدل. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د طالبانو مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي د سې شنبه په ماښام کندهار ته ورسېدل. له دې طالب مشرانو څخه ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسېدو څو ساعته وروسته په یو خبري کانفرانس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ملا خیرالله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پر وړاندې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته د دې باندې انشاءالله موږ ژمن یو، موږ د افغاني علیا عناناتو په رڼا کې او دغه رقم د اسلامي اصولو په رڼا کې د دغه مطابق موږ مخکې هم ویلي وو، هم انشاءالله موږ امید لرو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا به په هغه باندې، نړۍ په هغه باندې رضایت وښيي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې څه روان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي، اکثره ستایل شوي دي، امید لرو چې دوی به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیرالله خیرخوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کډرونو ته اړتیا لري او د یوې شی حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو، هم د دغه ځای سره موږ غواړو چې د حکومتداري په حق باندې به هم سر به سبا ان شاء الله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کیږي د هغه لپاره چې ډېر عاجل او ډېر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري لپاره هر ترتیب چې جوړ شو هغه به ستاسو سره ان شاء الله شریک کړو او دا به ډېر وخت نه نیسي او ډېر ژر به ان شاء الله د هغه لپاره کار وشي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بل غړي ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواده د وتلو اراده دي نه کوي او له دوی سره دي په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها
خواهش ما ای است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هېواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډیو هېوادونو، اروپایي هېوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هېواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټوله انشاءالله په ګډه خپل هېواد جوړ کړو.
ما هم انشاءالله با هم یک جا وطن خدا آباد کنیم.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امرالله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دې د جګړې اعلان نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. طالبان وایي چې په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړ دي عفو شوي دي. دا خبره ذبیح الله مجاهد چې له دې مخکې یې له رسنیو سره د طالبانو د ویان په توګه معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرون په دې ښار کې په لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. هغه وویل ښځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په دې هیواد کې ځان خوندي وبولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسېدلې او دوی نور له هیچا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري. سر له نن نه د ټولو اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر پخواني حکومت پورې تړلی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورني یا بهرني دښمنان ولري او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ وعفه شوي او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ وعفه شوي، زموږ له خوا نه هم ټول عفو شوي دي او دغه عفو خاص دې لپاره وسی. موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقی پات سي.
ښاغلی مجاهد له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نه شي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راسته نه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمیر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلي مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغسې چې د نویمې لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریځ ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هېواد له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه شي وویل اسلامي امارت به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هېوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. ذبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هېوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کېږي. له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوې دغه بهیر رسما د رواني اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ